سپینی خبری
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم د نن په سپینی خبری راکو راس پښتو او دری ګډه یو ساعت خبرونه کی زه احمد الله چیوال او زما محترمه همکار لیلا جان عظیمی ستاسو قربانی یو قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده روسیه پرون پر اوکراین برید کړي د خبرونو لمخي روسی پوځیانو پرون سهار وختي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر په اوکراین بریدونه پیل کړل دغه بریدونه ګڼتون خبرګونونه راپارولي او د دې لامل شول چې امریکا او ځینې لویدیځ هیوادونه په روسیه سخت بندیزونه ولګوي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په اوکراین د روسیې د بریدونو له پیله 130 ملکیان او پوځیان وژل شوي هغه وویل 314 نور کسان هم ټپیان شوي ولادیمیر زیلنسکی وویل سره له دې چې روسي پوځ یې دا کړی چې یوازې د اوکراین پوځي اهداف په نښه کړي خو په بریدونو کې ملکیان هم په نښه شوي موږ په خپله نننۍ خپرونه کې پر اوکراین د روسیې د برید او د افغانستان او نړۍ د امنیت لپاره د دغه برید په پایلو خبرې کوو خو وړاندې له دې چې خپرونه پیل کړو ستاسې پام د دې ساعت خبرونو ته راګرځوم
طالبانو حکومت وای چې د یوکرین وضعیت له نږدې نه څاري د بهرنی چارو وزارت په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې نن د جمعې په ورځ په کابل کې په دې اړه خبره شوې د جنگ له امله د ملکي تلفاتو د زیاتېدو د امکاناتو په اړه ژور اندېښنه څرګنده شوې په بیانیه کې ویل شوي دي چې اسلامي امارت پر دواړو خواوو باندې غږ کوي چې له صبر او حوصلې نه د کار واخلي او د کړکېچ او تشنج د زیاتولو مخه دې ونیسي په عین وخت کې په داسې حال کې چې د روسیې او یوکراین د پوځونو ترمنځ جګړه روانه ده د روسیې د پوځ لخوا د یوکراین په پایتخت کیو کې د یو شمېر مهمو هدفونو ویشتل دوام لري د امریکا متحده ایالاتو او لویدیځو انډیوالانو د روسیې د نظامي یرغل په کلکه غندنه کړې ده ډېر سخت اقتصادي بندیزونه پرې ولګول د نیویارک ټایمز رسپانډ د رپورټ لمخې نن د جمعې په سهار وختي چربانګ مالی د یوکراین په پایتخت کیو کې د درندو چاودنو اوازونه واورېدل شو ورسپانډ رپورټ ورکړ چې دغه چاودنه لږ مخکې لږ تر لږه دوه توغندي د ښار په منځ کې لګېدلې دي د یوکرین په ختیځ ښار لیویف کې هم د جګړې د سخوالي له امله د خطر زنګونه ووهل شو دغه ښار چې د پولنډ له سرحد سره نږدې موقعیت لري یو شمېر بهرنیو هیوادونو پکې په موقتي ډول خپل ډیپلوماتان دېره کړي دي د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن پنځشنبه په ماښام په یوه بیانیه کې ویل چې د روسیې پوځونه د بیلاروس یا سپین روسیې په لاره هم یوکراین ته راداخل شوي دي او د کیف د ښار 20 کیلومترۍ ته رسیدلي دي دا واشنگتن دی د یوکراین جمهور رئیس اولودومایر زیلنسکی نن د جمعې په ورځ په یوه بیانیه کې ویل چې هیواد یې د کرملین د پراخه نظامي برید په مقابل کې یوازې پاتې شو زیلنسکی پر یوکراین باندې د روسیې نظامي یرغل په ټول اروپا باندې تیری وبالو له بلې خوا د روسیې پوځ د یوکراین په ختیځ کې واقع د چرنوبل اټومي بټۍ هم د پنځشنبه په ورځ ناوخته د یوکراین له حکومتي ځواکونو نه ونیوله په دغه اټومي بټۍ کې په 1455 مریض کال کې د چاودنې په نتیجه کې یو غټه تباه کوونکې پیښه رامنځته شوې وه د یوکراین په خلاف د روسیې د نظامي ارغل د غندنې په منظور د واشنگتن ډي سي نیویارک او ډینور په شمول د متحده ایالاتو په څو غټو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې وشوې
There's no words that can describe the horror and the shock even though we've had warnings for weeks.
مظاهره چانو د ناری وهل چې د پوتین اعصاب خراب شوی دي او غوښتنه وکړه چې د روسیې د تیری مخه دې همدا وس ونیول شي. ملګرو ملتونو او د نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشرانو د یوکراین په خلاف د روسیې د نظامی ارغل هم غندنه کړې ده. له متحده ایالاتونو علاوه د جاپان، سویډن او فرانسې په شمول په یو ګڼ شمېر هیوادونو کې احتجاجي مظاهره وشوې. په واشنگتن کې د امریکا غږ د ډیپلوماتیکي چارو خبريال سندسین وایي چې د نړۍ مشرانو د روسیې د پوځ پراخه یرغل یو ظالمانه جنگ بللې ده او وایي چې د دغه جنگ د پیل کولو لپاره هیڅ ډول جواز نه موجود د ناټو سرمنشي ان سټولټنبرګ د پنځشنبه په ماښام ناوخته په یوه مطبوعاتي بیانیه کې اعلان وکړ چې زموږ په نیمه وچه کې سوله برهم او درهم شوه د مسکو او سنت پیټرسبرګ په شمول د روسي په ګنشمیر غټ خورونه کې هم پر یوکران باندې د روسي د نظامی ارغل د غندنې په منظور احتجاجي مظاهره شوې دي. د روسي پولیسو په سلګونو مظاهره چان ونیول. د ملګر ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش په یو مطبوعاتي بیان کې پر پوتین باندې غږ وکړ چې پر یوکران کې نظامی عملیات پای ته ورسی او خپل عسکر دې له هغه هیواد نه راوباسي. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. طالب چارواکو د کابل په شمول په یو شمیر ولایتونو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. حکومتي ځواکونو نن د جمعې په ورځ د کب په شپږم د کابل د ښار په ځینو برخو کې کورونا تلاشي کړل. چارواکي وایي چې د تصفیوي عملیاتو هدف او مقصد د غلو اختطاف کوونکو او نورو مجرمانو له منځه وړل دي. د کابل د ښار د یو لسمې پنځلسمې او شپاړسمې ناحیې اوسیدونکو امریکا غږ ته وویل چې امنیتي ځواکونو 215 لیوا او د پروژې جدید په سیمه کې یو شمېر کورونه تلاشي کړل. همداراز د خیرخانې مینې د کوتل او د مزار شریف د بسونو اډو ترمنځ په سیمو کې د تلاشۍ په دوران کې د طالبانو ګزمې لیدل شوې دي. د طالبان حکومت د پنځشنبه په ورځ په قندوز او تخار کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن واکسینو د کمپاین د اتو کارکونکو د وژلو غندنه کړې ده او وایي چې د دغه بیرحمانه وژنو د عاملینو پسې لټون روان دی. د عام روغتیا د وزارت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د جمعې په ورځ کب په شپږم خپره شوې راغلي پر کارکونکو باندې بریدونه د ناپیژندل شوو ټوپکوالاو کارو او تر دې دمه اصل انګیزه هم نه ده څرګنده. په مطبوعاتي بیانیه کې ویل شوی دی چې د افغانستان اسلامي امارت د عام روغتیا د وزارت د پولیو د واکسینو په کارکونکو باندې د برید په کلکه غندنه کوي او د عاملینو د نیولو او مجازاتو غوښتنه کوي. د چهارشنبه په ورځ هم د تخار له مرکز تعلقان سره نږدې یو واکسیناتور د یوټو پکواله په حمله کې وژل شوی و. ملګرو ملتونو د دغه وژنو په کلکه غندنه کړې ده او په قندوز او تخار کې خپل عملیات ځنډولي دي. د متی الله متی په نوم یو 40 کلن افغان چې تیر کال امریکایي ځواکونو سره له افغانستان نه له خپلې کورنۍ سره یو ځای متحده ایالات ته راغلی او پر یوې ښځې باندې د جنسي تورنې په هڅه تورن شوی و. د پنځشنبه په ورځ د مرتان د ښار د څارنوال دفتر د $50,000 په ضمانت خوشي کړ. نوموړي په خپل جرم اعتراف کړی. د سالنګ لوی لاره چې د هیواد شمالي برخې له کابل سره نښلي د سختو واورو د ورېدو له امله نن د جمعې په ورځ د ترافیکو په مخ په موقتي توګه وتړل شو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورئ.
لکه څنګه چې موږ ویل مونږ په خپل نننې خبرونه کې پر اوکراین د روسیې د برید او د افغانستان او نړۍ د امنیت لپاره د دغه برید پر پایلو خبرې کوو. مونږ سره په نننې خبرونه کې د سیاسي چار کارپو خاغلی شفیق همدرد او خاغلی فهیم سعادت میلمانی دي.
بله، داری که آقای ارچیوال همکار ما فرمودند موضوع مورد بحث برنامه امشب روسیه و حمله آن به اوکراین و مسائل مربوط به بحران اوکراین است که مهمانان برنامه ما
فهیم سعادت او خاغل شفیق همدرد دوی زمنګ سره مېلمانه دي. دواړو مېلمانو ته ستړي مشي و را به شو. شفیق همدرد سپته همدرد سپ فکر کوي چې دا جګړه به کیپ او د اوکراین نور خارون ته هم وغځيږي اگر چې سهار د خبرونه او چې کیپ باندې هم بریدونه شوې دي. همدرد سپ تاسو ما خبرې وري فکر کوم همدر سیب رسه نشته. سعادت سیب تاسو ته برا شو. سعادت سیب تاسو اوری زماغه
اون بر کول اورم تاسو ته سلام علیکم.
مننه سعادت سیب. زما پوښتنه دا ده چې لکه څنګه چې موږ خبرونو کې ویل او تاسو هم خبرې وې د دوه ورځو را پدی خو روسیه په اوکراین په ځینی سیمو باندې بریدونه کړی دي خو په خپل پر کیپ باندې هوایی بریدونه شوی پیاده برید پینه ده شوی. فکر کوي چې دا جګړه به د اوکراین مرکز کیپ خار او د اوکراین نور سیمو ته هم وغځيږي.
فکر کوم جګړه د اوکراین د پایتخت کیپ لمنو تر رسیدلې ده او نن لکه څنګه چې باور دل او ومل وسل یو ولسوالۍ چې په کیف کې ده هلته شا جدي جګړه د روسي پوز او د یوکرېني پوز ترمنځ شوې ده. جګړه مخ په خپرېدو ده داسې ښکاري.
نو کله چې موږ جګړه یاد په دې جګړه کې څه شامل دي؟ یوازې هوایي ځواکونه پکې دي د روسانو او کدی پیاده هم جنگ کوي؟
تر اوس مهاله څنګه چې سرګندېږي تقریبا یو لک نوي زره عسکر د یوکرین د جګړې لپاره آماده شوي دي د روسیې د طرف نه. په دې کې یو تعداد عملا یوکرین ته راننوتی دي او جګړه کې هوایي ځواک، زمینی ځواک او حتی بحری ځواک درې ورنه استفاده کیږي، ځکه چې په کریمیا کې او تورې بحیري نه بیا دغه هغه مناطق چې د روسیې د جدا طلبو سره دي د هغې طرف نه او هم او د بلاروس د خوا نه د درېو طرف نه جګړه روانه ده په کیف باندې.
تاسو ویل چې پیاده پوزونه هم په جنگ کې ښکیل دي. کله چې موږ پیاده پوزونه یادو دا د روسیې هغه ریګولر آرمی چې ویل کیږي هم هغه هم پوزیان دي او کنه هغه ریزرو پوزیان را مخته شوي دي؟
زه فکر کوم چې د روسیې هغه ریګولر آرمی چې کومه ده هغه په خپله را مخته شوي، ځکه پرون په دغه چرنوبل سایت جوړته وایي د روسانو شتون اوس عمل دوی ته موجود دي. دغه منطقه هغې ونیوله، بعد د ډېرې مودې روسي عسکر په چرنوبل کې اوس زیاتېدل شوي دي. ښکاري چې روسان په جدیت سره د جګړې ته مخ پر وړاندې دي.
پوتین په اول سر کې د اوکراین د دوه برخو ازادي ومنه، لږه په رسمیت باندې او پیژندل، خو لا جنگ ته دوام ورکړي. فکر کوي چې روسیا له دغه جګړې څه شي ترلاسه کول غواړي؟
دا جګړه تر ډیره حدا پورې د یوکرین مربوط جګړه نه ده، یعنی د روسیې او د یوکرین ترمنځ یو جګړه نه ده، بلکې دا د نړۍ په لوی سیاستونو کې سیاستونو یو برخه ده. زه به څو مثال ورکړم. لومړۍ خبره دا ده چې د یوکرین باندې د روسیې حملې معنا دا ده چې په اروپا کې یو ځل بیا جنگ کیږي او د اروپا دا جنگ راځي. دویمه مسله دا ده چې پوتین فکر داسې دی چې کله په 1992 نه بعد چې کله اتحاد جمعي شوروي تقسیم شو، یوکرین یو د هغې توفو نه و چې اشتباها نړۍ ته ورکړی شو، او دا تر ډېره حده پورې د روسیې جنوبي برخه ده. نو پوتین په خپل آن باندې د هغه وخت چې کوم اشتباهات شوي دي د هغې په سمولو دی، او غواړي چې یوکرین بلته د روسیې برخه شي. درېیمه مسله دا ده چې روسیا همیشه د ناتو د پراخوالي مخالفت کړی دی، او اوس ناتو تقریبا د روسیې لمن ته رسېدلې وه کله چې دیو او د کله چې د ناتو غړو ملکونو او د یوکرین په منځ کې سره خبرې اترې شروع کړې د یوکرین د وصل کېدو د ناتو سره. نو دا د روسیې لپاره یو سور خط او روسان د یوکرین باندې حمله کول په دې معنی چې روسان اوس خپل ځان په دې داسې یو حالت کې ویني چې کولی شي په د نظامي د لحاظه او هم شنال د ډیپلوماسۍ په ډګر کې د ناتو د پرمختیا مخنیوی وکړي، او ناتو ته دا پیغام ورکړي چې ناتو باید خپل پراخوالی نور بس کړي.
ښه، نو پوښتنه دا ده چې تاسو ویل چې روسان په نظامي لحاظ باندې د دې وړتیا لري چې دغه کارونه چې دوی کوي هغه وکړي شي او دوی فکر کوي چې دوی لناټو نه پني یا لناټو یا لکتر لګه دغه د سیمینه په نظامی لحاظ باندې قوی دي. خو دغه خو یو وړخ دی، بل اړخ اقتصاد دی. فکر کوي چې دا مهال د روسیې اقتصاد د دی ورټیا لري او یا دوی کولای شي چې جګړه ته دوام ورکړي، ځکه دغه رقم جګړه خامخا د بندیزونو سره مخ کیږي او په لوی پوځي لګښت اړتیا لري.
زه فکر کوم کدا روسي نظامی ځواک او د یوکرين نظامی ځواک یو انډول وشي، نو روسان به ډېر ځر وکولای شي چې یوکرين ونیسي، د کې هیڅ شک نشته. ولی د تعزیراتو ته پکاتو سره او هغه چې کوم نیوی ایران شلو د یوکرين د نیولو نه روسه مثلا مهمه ده، ځکه چې یوکرين هم لوی هیواد دی تقریبا په دغه سیمه کې، او د دغه هیواد ساتل په داسې یو وخت کې چې روسیې باندې نور هم تعزیرات ډیر شي، دا بس روسیې ته تر ډېره حده پورې ستونزمنه شي.
نو فکر کوي چې پوتین به د اوکراین لنیول وروسته هم دغلته ودرېږي او که غواړي چې نور هم پسې مخکې لاړ شي؟
زما په اند پوتین خو یو امبیشنس سړی دی، دې شک نشته. ولی د پوتین لپاره تر هغه اوس مهال مهم یوکرین دی، ځکه چې د پوتین په نظر باندې یا دغه په آن یوکرین د یوکرین مسله یا د یوکرین ناتو ته تګ دا د روسیې د ملي امنیتي منافعو خلاف یو کار دی، او پوتین باید په هر حال کې د دې معنی شوی وای. داسې ګنګوسې هم شته چې ګواکې پوتین د خپل د موقف په داخل روسیا کې د لا پیاوړي کېدو په خاطر باندې یوکرین باندې حمله کړې ده. ولې ښکاري چې پوتین د ناتو د پراخوالي نه خوشحاله نه و، او بالاخره پوتین وایي چې نړۍ ته داسې یو پیغام ولیږي چې روسیا تر ډېره حده پورې د بېرته راتګ په حالت کې ده
په نړیوال سټیج باندې. نو ستاسو له نظره که چیرته پوتین د داخلي مشکل نه د خلکو د مخ اړولو یا د داخلي محبوبیت ترلاسه کولو لپاره دا کار کړی، ونو فکر نه کوي چې دا خو ډیره یو غټه او درانه سودا ده؟
او خیر، دا خو یو لوی مسله ده. یوکرين باندې حمله هر رقم تعبیر کېدلی شي، او زما په ان باندې د روسي او د ناتو د غزیدو چې کومه مسأله وا یا د ناتو د پراخیدو مسأله، اصلي لامل زما په ان باندې د روسانو د ورختایي او په یوکرين باندې د حملې لامل کېدلی شي.
آقای سادات، سپاسگزار هستیم. خب در حالی که انتظار مهمان دیگر برنامه را میکشیم، میخواییم بازم با شما روی مسئله روسیه و حمله آن بر اوکراین بحث بیشتر بکنیم. آیا یکی از پرسش هایی که در محافل داغ است ای است که حمله روسیه بر اوکراین آیا اروپا را در معرض جنگ قرار خواهد داد یا خیر؟
قسمی که ما قبلا هم عرض کردم،
بله،
با آغاز جنگ در یوکرین عملا ما شاهد برگشت جنگ نظامی به قاره اروپا هستیم، و بعد از جنگ دوم جهانی برای بار اول در قاره اروپا عملا جنگ بازگشت. این خودش یک پیام منفی برای تمام کشورهای اروپایی هستند، و تاریخ هم میره ثابت ساخته که روس ها همیشه یا روسیه در کل یک کشوری بوده همواره کلونیالیست و همواره اروپای شرقی را حداقل زیر نظر خود داشت. این میتونه که باعث تشویش کشورهای به خصوص اروپای شرقی شود. میتونه یوکرین آغاز مجدد گسترش نفوذ روسیه در قاره اروپا و خصوص در اروپای شرقی شود.
درست. خب اگرچه شما در مورد پوتین و اهداف او اندک صحبت کردین، اما چرا پوتین به اوکراین حمله میکنه؟ آیا باور داره که بخشی از روسیه است یا دلایل دیگه هم در قبال داره؟ هدف اصلیش چیست؟
درسته ته بخنه غوړ قدر منه کارش مون دوی ملمن په لایم کې دي هغه ته هم ستړي مو شو یو هم درسه په خیر رالی.
سلامونه چې وله تاسو ستاسو همکاري ستاسو ملمن قدر منه اوریدونکو ته سلامونه.
مننه تاسو ته به ترجو مهرباني.
بسیار تشکر. سلام و ارادت خدمت مهمانان برنامه باز هم تقدیم است. آقای سادات بفرماین ادامه بتین، اگر پرسش میخواین دوباره تکرار کنم براتون.
نخیر.
بله
بفرمایید. شکر. من قبلا هم عرض کردم.
بله بله.
یوکرین و همچنان آسیای مرکزی اینها خطهای سرخ کشور روسیه بوده همیشه و کشور روسیه نمیتوانه که دو مناطق از ساحه نفوذ خود به بیرون ببینه. در اروپا یوکرین یک کشوری هست که تقریبا اروپا همیشه او را از لحاظ تاریخی و فرهنگی جزء از خاک خود میدانستند. هنوز پیش هم پوتین مثلا را خودش گفته بود و فکر میکنه که این یک اشتباهی بود در وقتی که بعد از 1992 اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید و این یک توفیه بود که به دنیا دادن که کشور امروزی یوکرین و بیشتر این پوتین شخصا ایره من حیث یک ولایت یا من حیث یک ایالت جنوبی روسیه میبینن.
درست.
و مسئله دوم که بسیار مهم است او رفتن یوکرین به طرف اروپا، خصوصا شامل شدن در پیمان نظامی ناتو، این مسئله بود که روسها نمیتونست ایره هضم کنن.
درست.
و دلیل اختلاف اصلی رژیم فیلی یوکرین و اتحادی اروپا با روسیه همین بودن.
خب طور که
مانی یوکرین با رفتن با پیمان نظامی ناتو شود، روسا پیش قدمی کردن و میخواین که مانی باشه.
خب اما طور که شما گفتین یکی از اهداف پوتین جلوگیری از گسترش ناتو بوده، پس چطور حمله روسیه با اوکراین گسترش ناتو به شرق اروپا را تسهیل میبخشه؟
در این شکل نیست که عملا ما میبینیم از فاکر کشور ایالات متحده امریکا در حال اضافه شدن است در اروپای شرقی.
بله.
ولی در عین زمان این یک پیام روشنی هست برای جهان غرب و به خصوص به کشورهای ناتو که روس ها به خاطر مانع گسترش پیمان نظامی ناتو به هر اقدامی که در توانشان باشه قدم میشنه بدارن.
تشکر سادت سب ربشو امدر سب تامدر سب پوتین پر اوکراین لبریت سخت سخواری فکر کوي چې دا به راځي په دې باندې اکتفا وکړي چې هلته نظام بدل کړي او کنه دا به وغواړي چې
اوکراین د روسیې یوه برخه شي.
ډېره مننه چوال صاحب، بیا هم سلامونه. ګورې کله چې دغه شوروي اتحاد له منځه لاړ او روسیه یو پک وضعیت ته لاړل، اقتصادي او نظامي او سیاسي وضعیت ته لاړل، نو د ډیرو روسانو په زړه کې دا ارمان و چې یو ځل بیا هغه سیمې چې د دوی نه مخکې ازادې شوې وې په هغې باندې یو څه کنټرول ترلاسه کړي، او تر هغې وروسته چې دا یلسن ټول اختیارات پوتین ته ور وسپارل او پوتین لکه څرنګه چې تقریبا د 25 کلونو کې چې دی حاکم دی سره هم یې برخورد وکړ او روسیه سره هم راوغوړوله، نو د دوی هغه لوی اهداف د دې منطقې دپاره او د دې سیمې دپاره چې مثلا دا د کریمیې مسله په 2014 کال کې وه چې دوی د روس سره هغه کړله ځام کړله او تریغی ورستا دغه دوه سیمې چې په اوکرين کې وي دا دونسک او لوهانسک دغه سیمې وي چې هغه حمایت کړل تریغی ورستا دغه زيلينسكي چې کله په 2019 کال کې دا قدرت ته ورسید دی دغه د ناتو سره د خپل روابطو د غوړېدا یا په اروپا کې د غړېدل د لپاره ډېر کارونه وکړل چې دا د روسیې د لپاره په ځانګړې توګه د پوتین د لپاره چې هغه لوی عزایم درلودل او په دغه سیمه کې ګرجستان او اوکراین او دغه سیمې دي پولند ته نږدې چې دا د دوی هغه د سرحد سیمې دي یعنی که چیرته په دغه سیمو کې ناټو نفوذ کړی وای یا اوکراین د ناټو غړیتوب ترلاسه کړی وای چې ډېر احتمال دا و چې په همدې کال کې به دا غړیتوب یا عزت ورکړ شوی وای نو بیا روسیې ته ډېره سختېدله چې د خپلو پولو نه چې دلته دي مثلا بیلاروس دی همداراز ګرجستان او ځینې نورې سیمې دي د اروپا په ختیځ کې د هغې نه بیا په ښه توګه باندې دوی هلته چې ده ساتنه وکړي یا د ناټو د دې پرمختګ چې د مخه ونیسي نو په دې اساس باندې پوتین دغه اقدام وکړ او زه فکر کوم چې په دوه درې ورځو کې به د کیف ونیسي او تر هغې وروسته به دغه سي هغه خپل یانکوویچ چې په 2014 کال کې په تښتېدلی روسیې ته هغه به راولي او په خپله په اوکراین باندې به حاکم کړي او زه فکر کوم چې ناټو او اروپا او امریکا به یو څه اقتصادي بندیزونه پر روسیه باندې ولګوي او فکر کوم خبره به تر همدې ځایه پورې متوقفه شي یعنې جنګ به هغه پیمانه باندې چې یا دریم نړیوال جنګ پیل شي یا به ناټو روسیې سره کیلو شي زه فکر نه کوم چې هغه حتی خبره ورسي
اگر چې تر اوسه پورې د اوکراین نظامی ځواب ډیر پڅ دی د روسانو پر وړاندې او د روسانو بمبار دومره قوي دی چې د دوی زیاتره نظامی تاسیسات یې د منځه وړي اټکل کوي چې په دغه لنډ مهال کې به اوکراین وتوانېږي چې د روسانو پر وړاندې عملیات وکړي یا لاقل دی په
زه فکر نه کوم ځکه روسي پوز ډېر زیات قوي دی تقریبا لس برابره د اوکرایني پوز نه قوي دی دوی تجهیزات دوی وسایل او بل خبره ده چې د روسي جنرالان چې دا جنگ رهبری کوي مخکې کوم دغه ځکه پاتې شوی و د اوکراین نقشه ور معلومه ده ټوله خریطه ور معلومه ده دا د چورنوبل کوم اټومي بټن چې دوی اشغال کړل هغه نظامي ځایونه چې دوی تقریبا ډېر فوکس پی غیري چې اشغال کړي نو زه فکر کوم چې مقاومت به تر ډېره حده پورې ورسره ونه شي خو که چېرته مقاومت کېږي زه فکر کوم چې هغه د ښارونو د له منځه تللو او د خلکو د وژلو لامل به ډېر کېږي زه فکر کوم په اوس وخت کې نړیوالو ته په کار ده چې رامخکې شي او د ډیپلوماتیکې لارې دغه مسله چې دی حل کړي او جنګ وکړي
خانو فکر کوي چې تر اوسه پورې چې نړۍ څه کړی دی دا تر کومه حد پورې کافي دی
دا کافي نه دی د ښاغلي بایدن د تیرې شپې سرګندونې یا د فرانسې د ولسمشر سرګندونې یا د ناټو د سرمنشي سرګندونې دا یوازې په غندنو او پر اقتصادي تعزیراتو باندې راڅرخېدلې نور داسې جدي اقدام دی نشو کولای بل زه فکر کوم په دې تیرو تقریبا اتمه کلونو کې د 2014 کال نو وروسته چې یانکوویچ هلته د ملي ګرایانو له خوا نه د اوکراین نه وشول شو تیرې وروسته ناټو هم او امریکا او د اروپایي ټولنې هم ډېر کوښښ کوي چې د اوکراین سره یو څه دغه سي محتاطانه برخورد وکړي ځکه روسیه چې د اټومي ځواک دی نو که چیرته دوی د دې سره په جنگ کې ښکېلېږي نو معنا دا ده چې امکان دی ولري چې دا دریم نړیوال جنگ ته دغه دنیا ورشیل وهي ځکه روسیا هم په سیمه کې د چین په شان باندې ملګري لري په منځني ختیځ کې او د نړۍ په ځینو نورو هېوادونو کې او امریکا او اروپا هم ملګري لري نو کېدای شي یو جنگ ته خبره سره لاړ شي نو که دې اساس باندې هم د نړیوالو غبرګون یوازي تر اعلامیو پورې محدود شوی دی ځکه کچیرته د روسیې مخه ځکه چې دوی قاطع اقدام کړی دی که د دې په مخ کې اوس ناټو یا امریکا مثلا اقدام کړي زه فکر کوم چې هغه به د نړیوال جنګ په معنا باندې نو ځکه دوی احتیاط کوي خو دا احتیاط کافي نه دی
تشکر آقای همدرد و آقای سادات. هر دو مهمان عزیز ما تشریف داشته باشین. برای دقایق توجه شما و همه شنونده های عزیز به اخبار افغانستان، منطقه و جهان جلب میکنیم و دوباره خدمت شما خواهد بودیم.
با عرض سلام، اردوی اوکراین روز جمعه اعلام کرد که نیروهای روسیه از شمال و شمال شرق به کیف نزدیک می شوند و نگرانی ها از سقوط پایتخت در دومین روز از حمله مسکو افزایش یافته است. اردوی اوکراین گفت که سربازان روسی که در شهر شمالی چرینگوف با مقاومت روبرو شدند تلاش دارند برای حمله به کیف از کنار این شهر عبور کنند. اردوی اوکراین مستقر در کیف گفت که روسا از شهر شرقی کنوتوب که تحت کنترل روسیه است به سمت کیف پیشروی می کنند. در این بیانیه آمده است که سربازان روسی به طور فزاینده‌ای زیر ساخت‌های غیر نظامی و ساختمان‌های مسکونی را هدف قرار دادند. با ورود نیروهای روسی به اوبولونسکی در داخل شهر، وزارت دفاع از غیر نظامیان خواست تا مقاومت کنند. این وزارت از شهروندان اوکراین خواسته است تا از تحرکات نیروهای روسیه به سربازان اوکراینی اطلاع داده و با ساختن بوتل‌های مواد انفجاری به جنگ دشمن بروند. تلویزیون اوکراین نیز برنامه‌های را برای طرز ساختن این نوع بوتل‌ها منتشر کرده است. ایگور کوناشانکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که روسیه 118 هدف نظامی از جمله 11 میدان هوایی نظامی اوکراین را هدف قرار داده است و آنها را از کار انداخته است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز جمعه از اتحادیه اروپا خواست تا تحریم‌های سخت‌تر را علیه روسیه به دلیل تهاجم روسیه اعمال کند. زلنسکی پس از گفتگو با اورزولا فان در لین منشی عمومی اتحادیه اروپا در توییتر نوشت که هنوز تمام احتمالات برای تحریم‌ها به پایان نرسیده است و فشار بر روسیه باید افزایش یابد. تفصیل بیشتر از داوود صدیقی می‌شنویم.
رهبران اتحادیه اروپا در نشست اضطراری روز پنجشنبه روی یک بسته گسترده تحریم‌های اقتصادی که عواقب گسترده و شدید بر روسیه خواهد داشت توافق کردند، اما از قطع ارتباط روسیه با سیستم بانکداری جهانی یا سویفت خودداری کردند. سیستم پیامرسانی سویفت به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا با سرعت و مسئولیت در مورد معاملات پولی ارتباط برقرار کنند و قطع ارتباط با روسیه توانایی آن کشور را برای تجارت با بیشتر کشورهای جهان فلج می‌کند. آخرین تحریم‌های اتحادیه اروپا که قرار است به طور رسمی امروز تصویب شود، بخش مالی، بخش‌های انرژی و حمل و نقل و همچنین منابع تأمین مالی صادرات روسیه را هدف قرار می‌دهد. برونو لومر، وزیر مالیه فرانسه روز جمعه گفت که اتحادیه اروپا خواهان قطع تمام ارتباطات بین روسیه و سیستم مالی جهانی است و افزود که حذف مسکو از سیستم بانکی سویفت آخرین راه حل باقی مانده است.
بازم در ارتباط به اوکراین، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت که مسکو آماده مذاکره در صورت تسلیم شدن اردوی اوکراین است. لاوروف در کنفرانس مطبوعاتی در مسکو گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تصمیم به انجام یک عملیات نظامی ویژه برای غیر نظامی سازی و نازی زدایی اوکراین گرفت تا اوکراینی ها آزاد از ظلم بتوانند آزادانه آینده خود را تعیین کنند. با وجود شواهد گسترده از آسیب دیدن مناطق مسکونی، لاوروف ادعاهای اوکراین مبنی بر اینکه نیروهای روسی و زیرساخت‌های غیر نظامی ضربه زدند را رد کرد. کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد گفت که کارمندان آن تا کنون حداقل 127 غیر نظامی کشته و زخمی را تایید کردند که عمدتاً در اثر گلوله‌باری و حملات هوایی بوده است. این در حالی است که ده‌ها هزار اوکراینی، اکثراً زن و طفل، روز جمعه وارد پولند، رومانیا، مجارستان و اسلواکیا شدند و به مردان بین سن 18 تا 60 ساله بر اساس فرمان بسیج عمومی گفته شد که برای مقاومت در اوکراین باقی بمانند. اداره های امدادی سازمان ملل متحد می گویند که جنگ می تواند تا 5 میلیون نفر را به خارج از اوکراین فرار دهد. قرار گزارش این اداره ها مواد سوخت، پول نقد و تجهیزات صحی در بخش های از اوکراین را به اتمام است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. حکومت طالبان از مقامات روسیه و اوکراین خواست از بردباری کار بگیرند و کاری نکنند که منجر به شدت جنگ در اوکراین شود. وزارت خارجه حکومت طالبان از تلفات غیر نظامیان در پی درگیری ها میان سربازان اوکراینی و روسی ابراز نگرانی کرده و خواستار حل این بحران از طریق دیپلماسی شد. در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان آمده است که این گروه بر اساس سیاست خارجی بی‌طرف از جهان به جنگ می‌خواهد که بحران کنونی اوکراین را از طریق گفتگو و مسالمت‌آمیز حل کند. همچنان از جانب دخیل جنگ می‌خواهد که به زندگی دانشجویان و افغان‌های مقیم اوکراین توجه کند. به گفته مقامات زلزله به بزرگی 6.1 به مقیاس ریشتر که روز جمعه در سواحل غربی جزیره سوماترای اندونزی رخ داد، دست کم 7 کشته و ده‌ها زخمی بر جا گذاشت و لرزش در مالزیا و سنگاپور نیز احساس شد. اداره امور اضطراری مالزیا شمار مجروحین این رویداد را 85 نفر گزارش داده، گفت که برخی از ساختمان‌ها از جمله یک اداره دولتی، خانه‌ها و یک بانک آسیب دیدند. در سال 2004 زلزله به شدت 9.1 درجه ریشتر که باعث وقوع سونامی در شمال سوماترا شد، 226 هزار نفر را در اندونزیا، سریلانکا، هند، تایلند و 9 کشور دیگر هلاک ساخت. یوفا یا اتحادیه فوتبال اروپا یک روز پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین اعلام کرد که بازی فینال لیگ قهرمانان 2021-2022 اروپا از روسیه به فرانسه تغییر مکان داده است. بازی فینال لیگ قهرمانان اروپا قرار بود به تاریخ 28 ماه می امسال در شهر سنت پیترزبورگ روسیه که دومین شهر بزرگ روسیه است برگزار شود. مقام های یوفا اعلام کردند که تغییر در تاریخ و ساعت آن در فرانسه به میان نیامده است. دولت روسیه در واکنش به این تصمیم یوفا را شرم‌آور خواند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت مایه شرمساری است که چنین تصمیمی گرفته شد. سنت پیترزبورگ می توانست بهترین شرایط ممکن را برای برگزاری این رویداد ورزشی فراهم کند. و بنگلادش در دومین مسابقه بین المللی یک روزه افغانستان را با 88 رن شکست داد و در سلسله 3 مسابقه روز جمعه با نتیجه 0-2 پیش افتاد. بنگلادش 306 امتیاز و افغانستان 281 امتیاز را در این مسابقه به دست آوردند. بنگلادش در اولین دیدار روز چهارشنبه این تورنمنت با 4 ویکت پیروز شد. بازی سیومی پایینی روز دوشنبه برگزار می شود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای شما
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
سادات سب نن د اوکراین ولسمشر زیلنسکی ویلی چې اوکراین د روسیې پر وړاندې په جګړه کې یوازې پرې خودل شوی د دغه کار اشاره ناټو ته و چې دوی ورسره په جګړه کې مرسته نه کړي. فکر کوي زیلنسکی دا خبره لدی عمل کړي چې د ناټو نه هیله شوی؟
دا خبرې چې اچوال سل لومړی دا چې هغه سي تعذیرات یا سانکشنز چې زیلنسکی توقع درلودله هغه غربي ټولنې ونه شوای کړلی چې په روسیې باندې اعلان کړي. او دویم دا چې پرون فکر ان د یو چارواکی د یوکرین نه راغلی او دا پوښتنه یې کړې وه چې آیا یوکرین ته به اوس په ناتو کې اوس بیا دوه کړی شي که نه. د ناتو اوس به ملکونو ورته ډېر حده پورې داسې یو قاطع جواب نه ورکړی. نو دا نهیلوونکي خبرونه دي د زیلنسکي دپاره، ځکه چې یوکرین هر هغه حالت کې چې اوس دی یا کوم حالت چې په یوکرین باندې اوس راغلی دی، دا د ناتو سره د دوی د خبرو اترو او د ناتو سره د دوی د رابطې د وجې نه دی، دې کې هېڅ شک نشته.
خ هم درس د بندیزونو ته کرا شو د غربي نړۍ په ځانګړي توګه امریکا، کاناډا او نور اروپایي هیوادونو تروسه په روسیه باندې یوازې ځنی پولی بندیزونه لګولې دي، د دوی په انرژي باندې بندیز نه دی لګولې، د انرژي په برخه کې بندیزونه نه دی لګیدلې، د دې لامل څه دی؟
زه فکر کوم چې روسیا اروپا ته د ګازو صادرات لري، د نورو هیوادونو سره خورا لویه کچه باندې راکړه ورکړه لري، نو که چېرته یو مخیزه بندیزونه لګول کېږي فکر کوم بیا پخپله د دغه هیوادونو اقتصاد ته تاوان کوي. نو دوی تر ډېره حده پورې محتاطانه مخکې تللي وو، د دې حملې نه ډېر وړاندې خبر وو. په کار خدا وه چې څو میاشتې وړاندې، په ځانګړې توګه یوه میاشت وړاندې، چې په بیلاروس او کریمیا او دغه سیمو کې روسي ځواکونو تمرینات کول، هغه مهال باندې یعنی معلومه خبره ده چې استخبارات په دې باندې پوهېدل چې هدف او موخه د دې تمریناتو نه څه ده، نو هغه وخت کولی شوله چې جدي تعزیرات وضع کړي چې داسې ونه شول. نو زه فکر کوم اوس هم دومره درانه تعزیرات دي، او بل روسیه په خپله د نړۍ د یو اقتصاد له جملې نه ګڼل کېږي، نو تر ډېره حده پورې دغه سې یو ضعیفه هېواد نه دی. که چېرته د دوی د تعزیراتو سره مخ کېږي، نو دغه دواړه طرفونه چې دي هغه به تاوان.
بسیار تشکر. خب آقای سادات، شما طوری که در خبرها شنیدین و همکار ما هم تاکید کردن رویش، موضوع ای بود که روسیه گفته اگر اردوی اوکراین تسلیم شوه آماده مذاکره هستیم، و از این اظهارات روسیه برمی آید که مسکو قصد داره حکومت اوکراین سقوط بده، و این در حال است که رهبران اتحادیه اروپا و ایالات متحده تعزیرات اقتصادی تازه را در واکنش به حمله روسیه به اوکراین بر مسکو وضع کردن. آیا به نظر شما وضع این تعزیرات به تنهایی میتونه جلو تهاجم روسیه به اوکراین را بگیره که تا حال نگرفته با وجود هشدارها؟ و از تعزیراتی که قبلا مهمان عزیز ما صحبت کردن رویش، که تعزیراتی را که رئیس جمهور اوکراین میخواست وضع نشده، این تعزیرات چی بود؟
بله، پیامی رئیس جمهور پوتین امروز ایره واضح می سازه که روسیه قصد تسخیر کامل یوکرین را داره، و یکی از اردوی یوکرین خواسته که تسلیم شود، به ایمانه که می خواهد قیمت جنگ پایین بیاره و پیروزی را زودتر بسازه. حال دیده شود که تصمیم اردوی کشور یوکرین چی میشه. در مسئله تعزیرات فکر کنم مسئله سویفت بسیار مهم بود که روسیه باید از شبکه جهانی انتقال پول یا خدمات انتقال پولی سویفت بیرون میشد، ولی فکر کنم جرمنی یکی از کشورهایی بود که نخواست دفعتن با این کار لبایت بگه، و کشورهای غربی در کل این تعزیرات تنها تانست که برای فیلن واضع کنن. فکر میکنم یکی از توقعاتی که رژیم یوکرین داشت همین بوده. تعزیراتی که فیلن واضع شده جدی هست، ولی نباید فراموش کنیم که روسیه قبل از اینکه حمله خود بالای یوکرین طرح بسازه، آمادگی کلی برای همچو یک وضعیتی را حتما گرفته و پیشبینی هم کرده. پس در کوتاه مدت روسیه دچار چنین مشکلی نخواهد شود از بابت این تعزیرات، ولی در طویل المدت این تعزیرات میتونه دردسر برای روسیه ایجاد کنه.
خب آل اندکی اگر روی تاثیر وابستگی اروپا به گاز روسیه و بر بحران اوکراین روشنی بیفکنین. احتمالا بزرگترین اهرم فشار روسیه در برابر اروپا و ناتو متکی بودن آن به گاز است. اگر روسیه به کشورهای اروپایی به ویژه آلمان و فرانسه که گازش میره، این کشورهای اروپایی دیپلماسی را پیش خواهند گرفت یا مجبور خواهد بودند که برای حفاظت از تهدید روسیه و تهدید انرژی یکی را انتخاب کنند و او کدام گزینه خواهد بود؟
فکر میکنم کشورهای عضو ناتو یک کمی هم بیشتر از توان خود در مسئله اوکراین پیش رفتن. نیاز است که کشورهای اروپایی با خصوص کشور فرانسه و جرمنی که نیاز جدی در بخش گاز به روسیه داره، یک سنجش دوباره راجع به قدرت خود در مقابل روسیه را انجام میدادن و اوکراین در هم توی یک وضعیت قرار نمیدادن. در این شکل نیست که کشورهای اروپایی و کشورهای بزرگ اروپایی یک نوع وابستگی خاص خود در قبال مسئله گاز به روسیه داره. حتی امریکا نمیدانه که یا مثلا کشور مثل قطر و ایران و دیگرها نمیتوان امی خالیگاه روسیه را پر بسازد، چون که گاز روسیه با اتحادیه اروپا ارزان تر از آن چیزی که اونها میتونن برایشان ارائه کنه هست. بعد من فکر میکنم اوکراین در کل قربانی اختلاف نظرهای کشورهای عضو ناتو و روسیه شد و کشورهای عضو ناتو مجبور هستند بالاخره که متکی به تعدیلات باشند و در دراز مدت پس همون دیپلماسی خاتمه جنگ و رباب روسی انجام بدن.
همتر سیب در نن که تاسو خبرونه در متوجه شوی وی ناتو ویلی دی چی دوی د اوکراین په اړه متحد دي او بلخوا جی 7 ملکونو هم غونډه کړې ده. دا اوس یو غونډه روانه ده، ولسمشر بایدن د ناتو د متحدین سره آنلاین غونډه لري. فکر کوي داسې څه لا هم شته ده چې ناتو او متحدین یې وکړي ترڅو د روسیې د پرمختګ مخه ونیسي؟
زه فکر نه کوم. اوس پوتین او روسیې خپل تصمیم نیولی دی او کیف تدینی دی سوی دی د اوکراین تقریبا ډیره برخه چې دا غیژغال شوی ده. زه فکر نه کوم چې ورستی عملا د پوتین یا د روسیې د ځواکونو په مخنیوي کې کوم جدي اقدام وکړلی شي. نړیوالو ناټو او ځینو نور هیوادونه خو دومره کولی شي چې هغوی به په راتلونکو اقتصادي تعزیراتو باندې یا په راتلونکو کړنو باندې زه فکر کوم چې غور به وکړي او د یو حالت تر رامنځته کولو چې هغه بیلانس پکې مراد شوی وي د هغې لپاره به کوشش وکړي. خو زه فکر کوم چې اوس بازی ټوله د روسیې په لاس کې ده او تر څو چې کیف نه وي نیول شوی او لکه څرنګه چې نن سرګی لاروف دا خبره وکړله چې تر هغې پورې د اوکراین ځواکونو وسله په مځکه نه ایښي، دوی به جنګ ته دوام ورکوي او دغه اوسنی نظام او حکومت به له منځه وړي. یعنی دا د دوی هغه نهایي هدف دی. زه فکر کوم چې دې هدف ته به دوی نهایت کوشش وکړي چې ورسیږي او فکر نه کوم چې په اوس کې چې دومره جنگ پرمختګ وکړي څوک دې مخنیوي وشي ګرلی.
سعادت صاحب، د ناتو هیوادونه تر کومه بریده متحد دي؟ په ځانګړي ډول د ناتو لوی هیوادونه لکه فرانسه او جرمني دوی او ورسره امریکا دوی څومره ګډ دریز لري؟
یو شیخ و وزیخ و اغدر چی در روسی همده پا یوکرین او در یوکرین بحران در ناتو غری هیوازونه لا سرا رنجده کرد، لا سرا یوزه کرد. منگا که او گرو دیوتر دیر حد پوری یو یونیفاید اپروچ روسی پا مقابل که خکل کو. اما یو مسئله چی دیر مهم اغدر چی در ناتو غړی هر یوې خپل مشخصې وابستګان لري د روسانو په مقابل کې. مثلا د امریکا او د روسیې سره روابط یو رقم دي، ضرورتونه د یو بل په اړه باندې یو رقم دي، ولې د فرانسې او د جرمني او د روسانو بیا روابط او ضرورتونه دی او بل سره بل رقم دی. نو د تعزیراتو په مسله کې فکر کوم چې تر ډیره حدا پورې دی په سیم پینګ باندې نو امریکا د دې طرفدار و چې روسیا باندې باید سست په برخه کې تعزیرات ولګول شي، خو اروپا بیا د دې طرفدار نه وه. او زه فکر کوم چې تر اوس هم د اروپایي غړي د اتحاد د اروپا د ناتو لا هم په دې معنی فکر کوي چې تر کوم حده پورې باید د روسانو سره د تعزیراتو په برخه کې مخکې لاړ شي، ځکه چې بیا یو بلاخره د روسانو سره همسایه دي او هغه نه خلاص لاس چې امریکا لري د روسانو په مقابل کې اروپایان نه لري. او دا هم د دې عامل کېدلی شي چې تر ډېره بریده پورې بیا هم ناتو داسې یو غښتلی اقدام ونشي کړلی د روسانو په مقابل کې.
سوال بعدی ما متوجه آقای همدرد است. آقای همدرد، در روسیه آل با چی نوع هزینه ها یا مصارف سنگین روبروست؟ زیرا شما می دانین که پوتین از گزینه هایی که به قول کارشناسان داشت و داره و او را باید عملی می کرد که این گزینه ها و خواست بین المللی و بازگرداندن نیروهای روسیه از مرز اوکراین بود که نپذیرفت و به تهاجم روی آورد. حال روسیه با چی هزینه های روبروست؟
ما فکر میکنم که روسیه خو و پوتین قبل از اینکه حمله بالای اوکراین و کریمیا و بعضی کارهای دیگه که در خاورمیانه و در بعضی کشورهای دیگه اینا اتخاذ کردن، ما فکر میکنم که هزینهش هم داره، به خاطر که بعد از اینکه پوتین به قدرت میرسه و او روسیه ورشکسته که برای پوتین به میراث میمونه و ای تا حدی کوشش میکنه که تای چند سالی رفت بازسازی میکنه، ما فکر میکنم که هزینهشان، هزینه جنگ، هزینه اقتصادی و مقابله با تازیرات اقتصادی و سایر مسائل را اینا سنجیده و پوتین خیلی مدابرانه در این مسئله به پیش میره و ما فکر نمیکنم که او هزینهی که باید میپرداخت که یک کشور دموکراتیک میبود اوج احزاب می بود، مظاهرات می کرد، در پارلمان اینا چلنج می کرد و بعضی شخصیت های دیگه سیاسی قدرتمند در روسیه پوتین چلنج می کرد. کسی در روسیه نیست، شما در جریان هستین که زمانی که پوتین در قدرت هستن همه سیاسیون خود را اینا حذف کردن، حتی در کشورهای دیگه اینا را مثلا قتل کردن و کسی در روسیه نمانده و با یک دیکتاتوری تمام عیار روسیه تبدیل شده و یک دیکتاتور قرن 21 در جهان ما ولادیمیر پوتین را گفته میتانیم. پس تو این اساس پوتین خیلی زیرک و هوشیار است و رو تجربه آلمان شرقی که در وقت شاهی وظیفه داشت، از او به بعد ما فکر میکنم که این تا جای این را سنجیده بود و خیلی پلانی پیش رفته و ما فکر نکنم که به خاطر این
کارا
کدام هزینه در داخلی بپردازم. سعادت صاحب، که تاسو د نړۍ خبرګون ته وګورئ، د پخوا په برعکس نړیوال خبرګون ویشل دی. په خوا چې نړیوال مسایل رامنځته کیدل تر ډیره بدل ویدیس پر درنه و، داسې که تاسو د یوکرين حالت ته وګورئ نو ډیر شمیر هیوادونه د سیدی چې یا خو به طرف پاتې شوی دی او یا دریز محتاطانه دی. یو شمیر هیوادونو د لویدیس نام لا تر کړی دی او ځنې کم هیوادونو به د روسیې نام لا تر کړی دی. د نړۍ ولې دومره ویشل دی په دې حال؟
بلکل دې کې شک نشته دی چې نړۍ په هغه رقم چې د 1992 نه بعد چې تر ډېره حده پورې امریکا او اروپایي ملګري د هغې د نړۍ هغه ستر ځواکونه وو یا ستر قدرت وو نه ده. مثلا که موږ وګورو چین تر ډېره حده پورې د روسیې طرف نیولی دی، ایران د روسیې طرف نیولی دی، هندوستان تقریبا به طرف پاتې دی ولی د روسیې کارت نه بد ویلینی او ته ښه ویلي دي، دا په خپله یو نوه خوشبیني ښایي. د دې پیام دا دی چې نړۍ د یو قطبي حالت نه مخ په وتو ده او د غربي نړۍ هغه هجمونیک قدرت مخ په کمیدو ده او هیوادونه لکه روسیا او چین عملا په ډګر کې د دیو نقش او نفوذ مخ په زیاتېدو ده او د یوکرین حمله دا هم په ډاګه کړه چې روسیا اوس د هغه نړیوال نظام چې هغه دغه هغه انجینیر یا هغه ارکیټیکټ تر ډېره هغه پورې غرب او بیا په ځانګړې توګه امریکا ده د دې د سرنمون کېدو په حال کې ده چې دا خپل هغه ملکونه چې هغه د فلسفي د لحاظ او د سیاسي د لحاظ د غرب سره هم فکر نه و بلکې د دې توانی هم نه درلودو چې خپل مخالفت وښيي اوس هغه یو نوع دادګیرنه او یو نوع جرأت کولی شي چې یا بې طرف پاتې شي یا د مخالف لوري طرف شي او یا د غرب طرف هیڅونه نه شي.
خ همدر صاحب زما بل پوښتنه دا ده چې د اوکراین حالت به پر افغانستان باندې څه اغیز ولري؟
ډېره مهمه پوښتنه زم دې ته ما غوښتل چې دا پوښتنه وشي.
مننه.
که تاسو اجازه راکړئ زه به لږ په تفصیل په دې باندې
بحث
وکړم. بدبختي دا ده ځینې هېوادونه چې د لویو قدرتونو تر مابینځ حایل وي، یعنې بفر سټیټ ورته وایي، چې هغه مثلا لکه افغانستان او لکه مثلا د پخپله اوکراین دا چې وو، نو په دې کې یو مدبر سیاستمدار ته هر وخت ضرورت وي چې دغه د قواوو توازن چې دی وساتي. مثلا زه تاسو ته مثال وایم، کله چې سردار محمد داود خان په افغانستان کې اقتدار ترلاسه کړ، د ډېر کوشش وکړ چې د شرق او غرب تر مابین دغه رقابت او دغه یو حالت راغلی چې مثلا شوروي اتحاد د دې خوانه راشي او غرب د دې خوانه پخپل شي. هغه د ساړه جنگ ډېر بد حالت وو، د تر یو حده پوری کوشش وکړ، لیکن تر دې وروسته چې کله کمونستان قدرت ته ورسېدل نور محمد ترکی دغه بیلانس د افغانستان له لاسه ووت. له بده بخته موږ د شرق په لاکې چې دی هغه ورمدغام شولو او دلته د غرب په تقابل کې شولو. نو غرب هم خپل کوشش وکړ بیا چې شورویان راغلل سره تقابل وشو، تر دې تر اوسه پورې بیا چې کله امریکایان راغلل همداسې روسیان او چینایان او دغه هېوادونه تاریخ شول او دې خپل په خفا کې کار کاوه. نو په دې اساس باندې د اوکراین د غسی حالت تر لو ترې نه مخ مثلا دا یانکوویچ چې تر 2014 د لسم نه تر 2014 کال پورې ده، دا صحیح و چې دا د روس سره یو څه هماهنګي درلودله. مثلا خو هغه وخت کې مثلا دغه اوکراین کریمیا ورسره وه او دغه دوه نور خپلواک جمهوریتونه لکه دونسک او هانسک دا دواړه ورسره وه، لیکن تر دې وروسته چې بیا کوم حالت راغی او زلینسکي دا پخپل ګوري دا یو ممثل دی او دا پخپل په یو ډرامه کې کار کاوه. مثلا یو مشهور ډرامه کې په اوکراین کې چې د خادم ملت په نامه باندې یو ډرامه وه، تر هغې نه وروسته راغی. دا صحیح موږ یعنی دا صحیح نه ده چې موږ په دې نقد وکړو، هر سړی د یو هېواد مشر کېدلی شي، لیکن دغه سیاست چې دی ډېر پیچلی شی دی او په کار ده چې باید هر سړی خپل دغه مسلک کې کار وکړي. نو دا زلینسکي تر ډېره حده پورې کوشش وکړه چې د ناټو سره باغ شي، په داسې حال کې چې ده هلته مشکلات درلودل. یعنی دغه زلینسکي او همدارا په دې تیرو درې څلوېښتو کلونو کې زموږ حکمرانانو دغه حالت چې دی مدیریت نه شوی کړلی، د شرق او غرب تر مابین، مثلا افغانستان کې د هندوستان او د پاکستان تر مابین، د سعودي عربستان او د ایران تر مابین، د شوروي اتحاد یا د روسیې او د امریکا تر مابین، د شرق او غرب تر مابین دغه بیلانس مراعت نه شو. نو په دې اساس باندې دغه د قحطو تاز نتیجه وه او دغه سي دورانیو د دربدریو او د دغه جنگونو میدان لپاره د تخته دغه هېوادونه هر وخت ګرځي.
سعادت صاحب، د افغانستان په حالت او د اوکراین وسنی حالت څنګه زه وکړی ښکارا چې موږ ته ګورو افغانستان اوس د خبرونو په عنوانونو کې ډیر کم دی او یا بيخي نشته؟
اچوان صاحب، له بده مرغه مونږ په افغانستان کې ورته بشري ناورین سره مخ یو او د دې بشري ناورین د حل لپاره یو ان اعلان کړی دی چې 3.5 یا تقریبا 15 میلیارډ ډالر پورې ضرورت دی. او مونږ تر ډېره حده پورې دغه مرسته د غربي هېوادونو نه توقع درلودله، په دې چې دوی د اقتصادي پلوه پیاوړي ملکونه دي. اوس تخمین داده چې د یوکرين نه با تر 1 میلیون وګړو پورې مهاجر شي او بخوادي اروپا طرف ته، یعنی هولند، رومانیا، هنګری او آستریا به هغه ملکونه وي چې دغه مهاجرو قربتوب به کوي. او 1 میلیون مهاجر ډېر مهاجر دي، او یعنی ملل یو این او غربي نړۍ د یو نوي بحران سره هم مواجه شول.
ډېر زیاته مننه سعادت صاحب، بخنه غواړم زمنګ خبراوني وخت هم ختم شو،
برنامه په پایان رسیده. از مهمانان عزیز خود سپاسگزار هستیم که تا این وقت در برنامه با ما بودن، از آقای شفیق همدرد و محترم فهیم سادات.
خوش آمدید. ممنون شما.